په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي چې پکې زیات شمېره د جنکو ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې پکې سراسر 100 سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته، په سباند 100 سکولونو کې بجلی نشته، د 50 سکولونو چار دیوارې او سباندې 4000 بیا غسلخانې نه لري چې د دغې له وجې خاص کر جنکۍ سکولونو ته اتک پرېږدي. د سوات تمټې د جنکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په سیمه کې جنکۍ زده کوونکي او استادانې ډېر مشکلات لري، سکولونه لرې دي او بیا سهولتونه هم نه لري.
دلته کې خو د فرنیچرو آلریډي ټول سکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پسمکه نه شي، بالکل لکه نشته سره شته سکولونو کې فرنیچر. یو ډول چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې اثر پیدا شي، وايي ماشومان پکې بیا ناراضي، هغه پسمکه نه شي، په دې کې فرنیچر به هم نه خو دی کیږي. او د اوبو پکې امتیازي کمی ده، چې د اوبو درته ځنې کم نه لګي، اوبو ډېر زیات کمی ده، تاسو وایئ باندې ماشومان چې یوز کیږي هغه هم ګنده پراته او ماشومانو د سکولو د پاره هم.
په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکي عمر اورگزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري او همدغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکۍ بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لاکھ موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي، هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. وہ ایج سکندہ وہ عمر 50 کال نہ تو 14 سال پر ایج دا وہ اسکول نہ بار دی تم سرا خیر پختونخوا کی 25 ڈسٹرکٹ سی اگر کہ من سرا زیاد خراب تورغر اور کوہستان اور بڈاگرام کی بھی ہم تک دا سکول انفراسٹرکچر سکندہ اچھا تک کو میں مشومان اسکول نہ بار دی نہ چ زمون دل تک اگر سوسائٹی بانڈز بھی یا دس سے نور وجوہات اگر وجوہات دادی سے اسکولوں کی بیسک فیسلٹیز نشتا زمون سرا پرائمری لیول پر مشومان خود اسکولوں تر روانی ہی خود سے کلا پرائمری لیول ایوا مشوماش کی گم کلاس تشین اگر اسکول پر دی اگر مین وجوہات دادی سے اگر اسکول کی بیسک فیسلٹیز نہیں لکا واش روم شو ڈرنکنگ واٹر شو باؤنڈری وال شو اگر تدا فیسلٹیز نشتا تو اسکولوں کی نو اگر وجنا بیا ڈراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نہ بعد زیادہ شی پرائمری نہ لاندے کم ہوئی او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دی ته ګورنمنت ته غاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلی په زموږ د تاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم مشمان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینڈ بیلنس وسطی شي. هلته کې ډېر مشمان سکولونو کې انرول شي زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي، هلته کې مشمان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت 2014 مالي کال لپاره 111 اربع روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جنکو خو اوبویسلی دغه په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی، خو بهر لپاره کې به نسبتا د جنکو لږ سیوا کمې راځي. نړۍ د پرمختګ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د دې کوشش کوي چې سره زیات تنظیم کولی شو. خو د دې نه علاوه موږ ریگولر بیس باندې یو بل پروگرام شروع کړی چې باندې کې موږ لیست ډیولپ ڈسٹرکٹس کې کوي هغه کې تورغر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې لیست ډیولپ ڈسٹرکٹس دي په هغه کې موږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنډ ورکو وظیفه ورکو ماشومانو جنکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي چې انکریج شي چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان یې سکولونو ته رولېږي. یو دغه دی، بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست یو ډیسټریکټ کې اګین هغه بیا ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دی هغې نه موږ 50% ایکسټرا سیلری ورکو چې هغې انکریج شي هغې ناکو ته تلو باندې او هغې ښه دغه سره کار کوي، ښه کوشش کوي، محنت کوي، انکریج کېږي. د هغې دپاره موږ ایجوکیشن مینیجر دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسټرا سیلری ورکو.
که هم صوبای حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمی ایمرجنسی اعلان کړه، خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د یوې لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلثوم زیب د سوابه سره تعلق لري. هغه یو استاذه او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د کوربنې په حیث هم کار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د سوابه علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټ وم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر اسټډیز اخیری لاسټ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اوس ما دغه کو بی ایډ مې ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا ده چې ماشومان
کلثوم زی وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري، نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره داسې ده چې کورنۍ زموږ به نه سیاسي وه، لکه د خدای خدمتګارو پارټي چې وه کله د باچا خان، نو زموږ کور د هغې دویم کور و. زما ترې چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې، نو د باچا خان لومړی ملګری و. هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو، د باچا خان لومړی ملګری و. او اوولس کاله کې د تیر کړی دی. نو زموږ کور چې و، نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیت گاه ویلی شي. نو زموږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو، ټول سیاسي لیډران ښځې سړي. نو د ماشوموالي یاده داسې چې موږ به ټولو سره میلاوېدو. نو یو مدرسه وه د سیاسي، نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات و، سختي ډېره زیاته وه. زموږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو. دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ وې، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه موږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه زما ته خو بعضې ور داسې لګي چې زه کېدای شي سیاسي ورکره یم. بیا چې واده نه پس دغه وه، نو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی. د سړی چې مې دغه په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی، نو بیا دا وه چې ظاهره د
دا چې اوس ښځې په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او که نه، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی، په ځواب کې کلثوم زیب وایي:
زمونږ دا وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ دا تاسو که خپل نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې د هر سیس لکه خپل یو قدر و، یو عزت و، یو دغه و. نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کړو، هغې نه پس نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وایي، نو هلته به مخکې کتاس پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو. بیا زمونږ اجرې وې، بیا زمونږ کورونه و، زمونږ ناسته پاسته وه. زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابه، او هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه به سیاسي تپوس وکړي، ما به دله ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم، او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی، د دې اپروچ ته ډېر عجیبه ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی. او دا اوس نه دي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي، نو یو زما بخنه غواړم کو یو ګندګي غوندي یو بدتمیزی غوندي پتی غوندي عجیبه غوندي ماحول دی. او باقی پاتې شو دا چې تاسو وایئ چې ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکئ او وګورئ، نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم، ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیادي په میدان ګرځم، هر حقیقت ګورم. لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه سره زه په میدان کې ګرځم، نو ماته دغه سیسونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی، هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوسو کې چې ښځه کمزورې ده، نو زه ورته وایم چې نه، ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي، ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي، هغه پر دغې پرمختګ نه کېږي. دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب یو لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی، اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لیږی یم، لیک کوم پښتو کې هم کوم اردو کې هم کوم. په 2000 کې دلته چې کله د پښتو د عالمي کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب صرف شاعری نو کوما، افسانی لکھم پتواڑو جبو کی، سیاسی آرٹیکل لکھا ما پتواڑو جبو کی، نو لکھوال کی میری جن کی بازی وقت وحدت اخبار کی مختلف چیزوں کی راضی زما پوئٹری هم شامل دي او کړي نو خلک خوښي هم لکه څنګه چې تاسو سټیج نه پیدا کړم او ما ته امکان وکړ تاسو ډېره مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر وایم، د شعر نه به مخکې یو خبره وکړم، د ځان ته چې سیاسي لیډران وایي یا څه کنه، یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه، نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریه نه لري نو هغه ښه لیکوال نشي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي، خو یو لطیف احساس ورکوي، یو هغه احساس چې دی د انسانیت د درد، د هغه سره د مینې، د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو، نو زیات ښه معاشره، زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی، خو دا زه غواړم، زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لمس حیات زما چې کوم دی نو دې لپاره زه ډېره زیاته لګښوي چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم. که نه نو دا وړوکې غوندې یو درېو لاینونو ورکوټې نظم دی، دا به زه ستاسو په مخکې وړاندې کړم. بخښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه. جیون کتھا، مطلب د ژوند کیسه. جیون کتھا، ہنستے لب کھلتی کلیاں، گرتے آنسو. جیون کتھا، اس کی دوری شب کی سیسی، رات کے گمسم آنکھیں پھرنم. ہنستے لب کھلتی کلیاں، گرتے آنسو. جیون کتھا، اس کی دوری
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده،
د باختر ستوري.
اونیزه،
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر